کې د مخام شپږ بجې شوې ده. سفیولا ستانګ زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رېدا د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ده چې د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي. په خبرونه کې اوري چې د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو نن خبری کانفرنس ته ظاهر شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته په کابل کې د خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي. دا هم اوري چې د اصلاحاتو او ښې حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غني فوق العاده استازي وویل چې د پوهنې د بودیجې باید ناوړه ګټه پورته نه شي. نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح در اوروي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره خپله ونډه ترسره کړي. چارواکي وایي د سرپل ولایت الف سفید سیمه له وسلوالو څخه ونیول سوه. د پاکستان د جنوب لویدیز ناکرار ایالت بلوچستان پر یوه کوچني هوایي ډګر وسلوالو برید کړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره خپله ونډه ترسره کړي. فرانک والټر شتاین مایر نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د کانفرنس پر مهال له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د سولې موضوع به سبا په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره هم شریکه کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د جرمنی او نورو هیوادونو د هڅو ستاینه وکړه.
سفر امروز دکتر شتاین مایر یک سفر مهم بر هدف گسترش روزافزون روابط دوستانه و تجدید تعهد برای ادامه همکاری های دو جانبه میان افغانستان و آلمان است.
د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې شتاین مایر له ولسمشر اشرف غنی سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې او شغلی غنی ته جرمني ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا په کابل کې نن د افغانستان او جرمني د دوستۍ سلمه کلیزه هم ولمنځل سوه. چارواکي وایي د سرپل ولایت د کوهستاناتو او سوزماقله ولسوالیو ترمنځ د الف سفید په نوم سیمه یې چې له څه مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه بیرته نیولې ده. د سرپل امنیه قمندان محمد اسف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه د افغان قواوو د عملیاتو په نتیجه کې نیول سوې ده. ښاغلی جبرخیل وایي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته تلفات اوښتي، خو د دقیقو ارقامو په اړه یې څه ونه ویل. بلخوا د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ سراسري شورا په جګړه کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. د دې شورا مسؤلینو نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې د تېرې یوې میاشتې را په دې خوا په خوږیاڼیو او شیرزاد ولسوالیو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال 15 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ قومي مشرانو دغه څرګندونې داس وخت کوي چې نن په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د افغان چارواکو لخوا د اوسپنیز مثلث په نوم عملیات پای ته ورسېدل. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل سوي یا هم ټپیان دي، خو او دغه راز ملکیانو ته هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه دوی په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې د وسلوالو فعالیتونو په تورې 15 طالبان نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامه کې ویل سوي چې دغه وسلوال د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د تصفوي عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی. د پاکستان د جنوب لویدیز ناکار ایالت بلوچستان پر یوه کوچني هوایي ډګر وسلوالو برید کړی. په دې پیښه کې دوه انجینران وژل سوي او د هوایي ډګر د رادار سیستم خراب سوی دی. چارواکي وایي تر لاسو زیات وسلوال چې په ماشیندار وسلو سنبال و نن سهار د ګوادر سیمې پر جیوانی هوایي ډګر برید کړی. ګوادر د بلوچستان د مرکز کوټې د جنوب لویدیز په 1300 کیلومتر کې پروت دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش له ځانه د خلکو د نارضایتۍ د مخنیوي د هڅو په لړ کې د عراق په یوه لویدیز ښارګوټي کې لږ تر لږه 70 کسان نیولي دي. داعش دا اقدام وروسته له هغې کوي چې پرون د دې سختریزې ډلې وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې رتبه کې د داعش پر خلاف یوه کم سابقه مظاهره وسوه. رتبه په انبر ولایت کې پرته سیمه ده. راپورونه څرګندوي چې د لسګونو کسانو د نیول کېدو تر څنګ په لسګونو نور چې په هغو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي د سزا په ډول د سړک غاړې څراغونو په پایو پورې تړل سوي چې ولې یې پرونۍ مظاهرې ته زمینه برابره کړې ده. جرمنی، فرانسې او بریتانیا له اروپایي ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر، د فرانسې د کورنیو چارو وزیر او د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې چې نن خبره کړې، د اروپا جنوب ته یې د کډوالو د راتګ په برخه کې د ښه پروسس کولو غوښتنه پکې کړې ده. دوی په خپل بیان کې د روان کال تر پایه په یونان او ایټالیا کې د داسې مرکزونو د ایجاد غوښتنه کړې چې د کډوالو د ګوتو نشانونه پکې اخیستل کېږي او دوی راجستر کېږي. چارواکو پر دې بحران د بحث لپاره په راتلونکو دوو اونیو کې د اروپایي ټولنې د کورنیو او عدلي وزیرانو په کچه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې یوه کډوال احمد د مقدونیا په ګیف ګیلیا سیمه کې چې د یونان پر پولو پرته ده، رویټرز اژانس ته وویل
هي اسمها رحله الموت، هي مو انه رحله تنزهيه.
دی وی دیتا سړی د مرګ خواته سفر ویلی سي، نه تفریحي سفر. په یونان کې ډیر زیات بد چلند را سره وکړ. په لومړیو کې چې د کښتۍ ماشین کار پریښود، د یونان یوې سمندري غزمې لیدلو خو مرستې ته رانغلل. په زرګونو کډوال چې ډیری یې د افغانستان، بنګلادیش، سوریې او نورو هیوادونو دي، روان کال اروپا ته د تګ د هڅې پر مهال مړ شوي دي.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی اور پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته راغلی او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي. دا خو د سولې شورا ټینګار کوي چې ورستۍ نه امنۍ او د جګړو زور اخیستو ته په کتو باید د سولې خبره یو شی به هم ونه ځنډول شي.
افغانستان د اوسنۍ حالت کې دی، د کوم جنگ چې روان دی، د دې لپاره د سولې مذاکرات باید یو لحظه هم ونه ځنډي.
اصلاحات او خی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود وایي چې د پوهنې له بودیجې باید ناوړه ګټه پورته نشي.
هر گونه سوی استفاده از بودجه معارف و هر گونه تمایلات مادی داشتن، این یک جفای بسیار بزرگ در حق ملت افغانستان خواهد.
او د کلی د بیرغونی و پراختیا وزیر د کلیوالی پروژو پلی که دل د خلکو لپاره ډیر د ګټې وړ بولی. بیا هم خرغلی تاسو زموږه کله ازادي راډیو اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. فرانک والټر شتاین مایر نن یکشنبه د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل خپل د غوښتنه به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي پاکستان باید د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې جهاد اعلان کړی خپل د عمل پلان روښانه کړي. قسیم سلمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستۍ کې تر یو بریده خړپړ سوې، جرمني له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غني هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه پاکستان ته به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو وغواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي.
افغانستان پاکستان
د وی هیله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شې سي او جرمني له پاکستان غوړي چې د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. همدا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او جرمني د دوستانه اړیکو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره کابل ته راغلی او وویل چې هیواد یې چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. ښاغلی مایر دغه راز ویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او توکیو د کنفرانسونو په دوام یوه غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. د زیاته کړه دا چې هیواد به تر 2015 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت ولري په دې اړه به د جرمني پارلمان پریکړه وکړي. د همدرس ویل یوازې د بارنۍ ځواکونو موجودیت نسی کولای په افغانستان کې امنیت خوندي کړي ځکه د افغانستان جګړه سیمه ییز اړخ لري او د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د جرمني د بارنۍ چارو وزیر لدې مخکې له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او هغه ته جرمني ته د تلو بلنه ورکړه. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې تر یو لړ خونړیو پیښو وروسته له پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیست او دا هیواد یې ملامت کړ چې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یاده خبرې غونډه کې ویل د جرمني او نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېلو هیوادونو ته دا پیغام واستوي چې روانه پالیسي نه د افغانستان او نه هم د سیمې په ګټه ده. شغلی ربانی زیاته کړه پاکستان باید د وسلوالو په وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړي. دی وایي موږ له پاکستان غواړو ژر تر ژره د هغو کسانو په وړاندې د عمل پلان روښانه کړي چې په افغانستان کې جهاد اعلان کړی دی. جرمني د طالبانو له رژیم وروسته په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې 5350 سرتیري لرل او د 14 کلن پوځي ماموریت په جریان کې 850 سرتیري وژل سوي دي. دغه هیواد اوس د قاتم ملاتړ په ماموریت کې هم ونډه لري او ژمنه کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره به هر کال 190 میلیونه یورو له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان په بیارغونه کې هم جرمني هر کال 250 میلیونه یورو افغانستان ته ورکوي.
وموردل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي. اوس به هم ورشو د سولې عالي شورا سره څرګندونه ته د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته په پام سره د سولې خبرې باید ونه ځنډول شي. حاجي عزیز الله دین محمد دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې د پروسې د علمي ارزونې په کانفرنس کې وکړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې پروسه یوه ناکامه لور ته په حرکت کې ده او هیڅ لاسته راوړنه نلری. په دې اړه نور جزئیات د اجمل تورمان راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان د سولې په پروسه نږدې 800 میلیونه ډالر لګېدلي او لاسته راوړنه نه لري، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په پیلېدلو ټینګار کوي. د دغه شورا یو لوړ پوړي چارواکي حاجي عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پښواک خبری اژانس لخوا د افغانستان د سولې د پروسې د علمي ارزونې کانفرنس ته وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د سولې خبرې باید ونه ځنډول شي.
افغانستان د اوسنۍ حالت چې دی د کوم جنگ چې روان دی د لپاره د سولې مذاکرات باید یو لحظه هم ونه ځنډي. د لپاره د کوم جنازې روانې دي او د کوم جنگ کې کوم رانه کیږي کوم خلکو ته توان رسیږي د جنگ مسله د خبرو د لارې حل کول د لپاره کوشش هر لحظه پکار دی. دا که په پاکستان کې وي که دا په بل ځای کې وي دا کوشش باید وشي تر څو پورې چې بیا د مذاکراتو مخه خلاص شي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د سولې لمړی پړاو خبرې شاوخوا 2 میاشتې مخکې په پاکستان کې ترسره شوې، خو دوهم پړاو خبرې چې ټاکل شوې و بیا په نوموړي هیواد کې جوړې شي د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر په خپرېدلو سره لغوه شوې. دا په داسې حال کې چې د پژواک خبری اژانس یو څېړنیز راپور چې دغه یو ورځنی کانفرنس کې خپور شو دا ښیي چې د ډېرو لګښتونو سره سره د سولې پروسې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د پښواک خبری اژانس مسول دانش کړو خیل خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د دغه څېړنې موندنې ښیي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د سولې په پروسه له 202 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پیسې لګېدلې دي. د پښواک خبری اژانس دغه راپور چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 350 کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی ښیي چې خلک د سولې د پروسې په وړاندې بې باوره شوي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې پروسه یو ناسم لور ته په حرکت کې ده. د چارو شنونکي شاهله فرید ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پروسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري.
پروسه برای سول وجود داره ولی از دیدگاه
د سولې لپاره بهیر شته، خو زما په اند چې سم لارې نه ده وهلي. هغه مهال من ویلی شو چې د سولې شورا سم لور ته حرکت کړی چې یو لاسته راوړنه ولري او د افغانستان هر وګړی خپل ځان په امن کې احساس کړي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې پروسې د کمی ترڅنګ لاسته راوړنې هم درلودې. د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د سولې خبرې به هله نتیجه ورکړي چې د سولې پروسه په یوه ملي پروسه بدله شي. دوی ټینګار کوي چې کوم کسان د سولې د پروسې په سر کې دي باید بې پرې وي او یوه د تطبیق وړ علمي طرحه په لاس کې ولري.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شي او همدارس کې انټرنیټ په خوې د خبرونه په ژوندۍ توګه باندې اوریدل شي. په ننګرهار کې د اوسپنیز مثلث په نامه یو میاشتنی عملیات نن پای ته ورسېدل. امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې څه باندې 2500 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا ریپورت جوړ کړی.
هغه عملیات چې پوره یوه میاشت وړاندې د ننګرهار په خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي وو، د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. د دې عملیاتو د پای په مراسمو کې چې په خوږیانو ولسوالۍ کې ترسره شو، په ختیځ سیمه کې د 201 سېلاب قول اردو قمندان جنرال محمد زمان وزیري وویل چې په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو شتون کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو لپاره ستر ګواښ و، او په همدې موخه یې دغه عملیات ترسره کړل چې په خبره یادې ولسوالۍ د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي. ده وویل د دې عملیاتو په جریان کې څه باندې 2500 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي.
ټولې ساحې د مخالفینو د وجود نه تصفیه کړو، هم په مسیر د لارې کې، هم په مسیر د اسهاره کې، او اسهاره کې هغه سپارل شوې وظیفې چې موږ ته راکړل شوې او د موږ دنده وه هغه سرته ورسوو. دوی د ماینونو نه ډېر کار اخیستی و چې موږ اضافه د 150 ماینه د دوی کشف او تطهیر کړل، ولس ماینو انفجار وکړو، نور 150 کسه د دوی مړي دي په دې عملیاتو کې، 112 کسه د دوی چاپیان دي. د دوی نه موږ اویا نفره ژوندي ونیول چې هم امنیتي ارګانونو ته سپارلي دي.
نوموړي وویل د دولت وسلوالو مخالفین دوی سره د مخامخ جګړې توان نه لري، او په ځای ځای سیمو کې د ماینونو ښخولو څخه استفاده یې کړې وه، چې په دې جریان کې 14 تنه امنیتي ځواکونه هم وژل شوي او 3 تنه نور زخمیان دي. بلخوا د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې د دې عملیاتو په جریان کې په حصارک ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې جوړې کړې، او د محلي پولیسو په شمېر کې زیاتوالی هم راوست.
په خاص ډول په حصارک کې موږ 14 امنیتي پوستې چې دغه لپاره موږ استقامت برابر کړل، د هغو پولیسو پر سربېره باندې 13 نفر محلي پولیس نور جذب کړل چې په هغه محل کې مو تعلیم تربیان شروع دی.
نوموړي وویل دوی په پام کې لري چې یو شمېر نورو ولسوالیو لپاره هم محلي پولیس اضافه کړي، او دا رنګه د داعش د وسلوالې ډلې ځپلو لپاره هم چمتووالی لري.
په ډېر اندازه تعداد انشاءالله محلي پولیس هم په حصارک، هم په شیرزاد، هم په خوږیانو، هم په دیبالا، او په خاص ډول دا چین لپاره به ډېر زیات شي چې د داعش پر ضد بالته موږ ډېر سخت ګزارونه داعش ته ورکړو، چې هغه مناطق هم په آینده ډېر نږدې پلان کې به هغه ساحې تصفیه کړو.
هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنگیږي په ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې دوی سره د وطن په ساتنه کې مرسته وکړي.
د وطن خدمت په هر مسلمان باندې فرض دی چې هر ملک وادان دی، زموږ اساس ملک روان دی، باید مونږه کو شخصي دي که نظامي دي کار ارګان دی، باید د خپل وطن خپل خدمت وکړو، چې داسې خدمت وکړو چې د خپل مور غوندې د خپل خاورې خدمت وکړو، او چې هر څه هر ځای کې دشمن مخ شي، دشمن له شکست ورکړو، دشمن له ماتې ورکړو، د یو خاورې نه ورکړو.
دشمن سره جنګیږو چې څه وخت مونږ دشمن د ماین نه وړی نه پوه شي، بې ته ورنه دی خو رازونه اوس هم تللی وپوه شي. شرداد ورسوالۍ کې توکې او وظیفو عملیاتو ساته اول کې پراته وپوه شي، بس همالته څه
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي برېښنالیک کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې 290 تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولي، او 24 ارادي رینجر او ټانګونه ویجاړ کړي، خو امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو دغه ادعاوې بې بنسټه بولي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګي است. د افغانستان د جمهور رئیس د اصلاحات او حکومت ولی په برخه کې استاذ احمد ضیا مسعود ټینګار کوي چې د معارف له بودیجې باید ناوړه ګټه ونه اخیستل شي. احمد ضیا مسعود د خبرې د یک شمې پرز د پوهنې وزارت له کارونو د لیدنې په حال کې وکړي. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزیر هم ژمنه وکړه چې د بنسټیزو اصلاحات او معارف د ښوالي لپاره به پوره هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د ماجی صاحب په ریپورت کې.
وروسته له هغې چې د پوهنې په وزارت کې د پراخ اداري فساد څخه پرده پورته شوه، اوس مهال د ولسمشر فوق العاده استازی وایي هغه بودیجه چې معرف ته ورکول کیږي باید په شفافه توګه ولګول شي. احمد ضیا مسعود د یک شنبه په ورځ د پوهنې وزارت له کارونو د لیدنې په حال کې وویل چې د معرف بودیجه باید د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره ولګول شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وزارت کې شفافیت تر ټولو مهمه مسله ده، او باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
مسله شفافیت د معارف څخه زیات مهمه.
د شفافیت موضوع په معارف کې ډیره مهمه ده. کومه بودیجه چې په دې وزارت کې لګول کیږي واقعا باید د هیواد د ماشومانو د تعلیم او تربیه لپاره ولګول شي. هر ډول سوء استفاده د معارف له بودیجې څخه، همدارنګه هر ډول مادي، قومي، سیاسي تمایل به د دې ملت په حق کې لویه جفاوي او ناوړې پایلې به ولري. هیله من یو چې په دې برخه کې وزیر صاحب لازمه پاملرنه وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې جمهوري ریاست یو پلاوي ته دنده ورکړه چې په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو د اختلاس په اړه څېړنه وکړي. د دې پلاوي غړیو هم ویلي چې د دوی لومړنۍ څېړنې په ګوته کوي چې په دې وزارت کې په پراخه کچه فساد شته. دا پلاوی وروسته له هغې وګمارل شو چې سیګار د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د خیالي ښوونځیو یادونه وکړه. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د یکشنبې په ورځ په دې غونډه کې د فساد د تورونو په اړه څه ونه ویل، خو چنګاري وکړ چې د معارف د ښوالي په برخه کې به ټولې هڅې په کار واچوي.
تر هغې چې موږ په خپلو مراکزو کې ښه ښوونکي ونه لرو، نه شو کولای چې یو ښه شاګرد تربیه کړو. په دې برخه کې د ټولو پام غواړو، د معارف د بهتر کولو لپاره، لکه څنګه چې زموږ شعار دی چې د معارف د بهبود لپاره کار کوو. انشاءالله چې هغه ته ورسیږو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې معارف د یو شمېر پرمختګونو سره اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. دوی د معارف وزارت په پراختیايي پروژو او کارکوونکو د استخدام او په ځانګړي ډول د ښوونځیو په جوړېدو کې بهرني لاسوهنې له عمده ستونزو وګڼلې. له دې ټولو سره یو شمېر افغان کتونکي وایي که چیرې په دې وزارت کې د فساد موضوع جدي ونه څېړل شي، نو دا به د دې هېواد د میلیونونو زده کوونکو له راتلونکي سره ښکاره لوبه وي.
و امر دل چې د اصلاحات او خیو حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی فوقلاده استاذ احمد ضیا مسعود ټینګار وکړ چې د معارف له بودیجې باید هیڅ ډول ناوړه ګټه وانه خیستل شي. په عین حال کې ورته د افغانستان د پوهنې وزارت په رسمي توګه د امریکا په مالی لګښت د محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست. د پوهنې وزیر وایي چې دغه پروګرام د څلورو کلونو لپاره دی او په ترڅ کې به په دیارلسو لرو پرتو ولایتونو کې زر محلي ښوونځي جوړ سي. په کابل کې د امریکا سفیر دغه اقدام مهم وباله او ژمنه یې وکړه چې د دې پروګرام د عملي کېدو لپاره به له افغانستان سره 15 میلیونه ډالره مرسته وکړي. تفصیل لاسدلالدین پر راپور کې.
د پوهنې وزارت داسې هڅې پیل کړي چې د لرو پرتو او ناامنه ولایتونو هغو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي چې له ښوونځیو څخه محروم پاتې دي. دغه وزارت په همدې هدف د یکشنبې په ورځ د محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست چې له مخې به یې له زده کړو محرومو ماشومانو ته په جوماتونو، کورونو، میلمستونونو او نورو عامه ځایونو کې د زده کړو زمینه برابرېږي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې دا مهال 3.5 میلیونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري او دوی هڅه کوي چې د محلي ښوونځیو له لارې دغه ستونزه هواره کړي.
هدف اساسي از تاسیس مکاتب محلي
د محلي ښوونځیو د جوړولو اساسي هدف دا دی چې له ښوونځیو څخه محروم ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شي. په دې پروګرام کې به له ښوونځیو څخه شاوخوا 1 لک محروم ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شي. موږ به دې پروګرام ته 1000 ښوونکي استخدام کړو او دا پروګرام په 1000 کلو کې عملي کړي.
ښاغلی بلخي زیاته کړه چې د محلي ښوونځیو دغه پروګرام د څلورو کلونو لپاره په 14 ولایتونو کې عملي کیږي او نوموړي په دې برخه کې د هلمند، بامیان، بادغیس، دایکنډي، کندهار، پکتیا، پکتیکا، اروزګان، زابل او غور نمونه یاد کړل. محلي ښوونځي په هغو سیمو کې جوړیږي چې د پوهنې وزارت له رسمي ښوونځیو څخه فاصله لري. په دې ښوونځیو کې له زده کړو محروم ماشومان تر دریم ټولګي پورې زده کړې کوي او بیا د پوهنې وزارت لخوا په رسمي ښوونځیو کې جذبېږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په کلیو او بانډو کې خلک نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په لرې فاصله کې ښوونځیو ته ولاړ شي او دوی د محلي ښوونځیو یو اساسي هدف دا هم یادوي چې نجونو ته هم د زده کړې زمینه برابره شي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی هم د محلي ښوونځیو پروګرام د زده کړو د دودولو لپاره مهم وباله او ویل چې هیواد د دې پروګرام له عملي کېدو سره 15 میلیونه ډالر مرسته کوي.
نن موږ پر داسې یو پروژې بحث کوو چې ټولو افغانانو ته د زده کړې اسانتیا یقیني کوي. ټولو ته د زده کړې زمینې برابرول د ښې او باثبات راتلونکې لاره ده. له بده مرغه د ناامنۍ او فاصلو له امله ټول افغان ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. په همدې هدف امریکا په افغانستان کې د محلي ښوونځیو په برخه کې 15 میلیونه ډالر پانګونه کوي.
محلي ښوونځیو د پروګرام د پرانیستو پر مهال د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي هم ډاډ ورکړ چې د دې پروګرام په عملي کېدو کې به مرسته کوي. پوهنې وزارت په داسې حال کې د محلي ښوونځیو پروګرام پیلوي چې څه موده وړاندې سیګار په دې وزارت کې له اداري فساده پرده پورته کړه او حکومت هم یو پلاوي ته دنده سپارلې څو دا تورونه وڅېړي. د پوهنې وزارت مسؤلین بیا وایي چې د محلي ښوونځیو پروګرام به له نږدې وڅاري او هڅه کوي چې په دې برخه کې د هر ډول فساد او درغلیو مخه ونیسي.
آزادی رادیو
لوونه تروو.
ازادي راډيو ته وایست ازادي راډيو په ټول افغانستان کې په 26 نوي منځنۍ څپه خبرونه کوي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په 14 ولایتونو کې د 2 پروژو تړونونه د کلیوالي پراختیا شوراګانو سره د یکشنبې په ورځ په کابل کې لاسلیک کړل. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر وویل دا پروژې به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د خلکو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د خلکو د غوښتنو او اړتیاو له مخې پلان شوي او له 3 میاشتو څخه نیولې تر 1 کال پورې به د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي شي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د یکشنبې په ورځ د کلیوالي پراختیایي شوراګانو له مسؤلینو سره د یادو پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل په دې پروژو کې استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، د ځمکو د خړوبولو لپاره سربندونه، سړکونه، ښوونځي او ټولنیز مرکزونه شامل دي. ښاغلی دورانی خلکو ته د دې پروژو د ګټو په هکله وویل.
نننۍ ناسته زموږ اتیا پروژې په ارزش 2.2 میلیون افغانۍ باندې امضا کیږي. د دې پروژو په تطبیق سره به 1,95,509 نفره مستقیما ترېنه ګټه واخلي او 1,06,950 کاري ورځې به ایجاد سي.
د دې پروژو لګښت د کلو د بیارغونې او پراختیا د وزارت او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې سربیره پر دې پروژو له 13 میاشتو راهیسې د هیواد په 14 ولایتونو کې د څه باندې 215 میلیونه ډالرو په ارزښت څه کم 8500 مختلفې پروژې بشپړې شوي او څه باندې 2 میلیونو بزګرو ته یې ګټې رسولې دي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته د پراختیایي پروژو ګڼ پلانونه ترتیب کړي او په راتلونکي کې به هغه هم پلي کړي. د کلیوالي پراختیایي شوراګانو مسؤلینو پر دغو پروژو خوښي وښوده او ویې ویل چې د هیواد لرې پرتې سیمې له 13 کابو 30 کلونو راهیسې ناامنیو ځپلي او په هره برخه کې د بیارغونې او پراختیایي پروژو ته ضرورت لري. دوی هیله وکړه چې دولت دې نور دا ډول پروژې هم په خپلو پروګرامونو کې شامل کړي. د کونړ د ولایت استازي مجاهد وویل
ضرورتونه شته او په دې نه وران موږ دې په دې نه حل کیږي خو به مې یو څه اندازه په کمیدې شي. د حکومت نه خواهش ده چې نور هم زیاتې کړي، په هر بخش کې زیاتې کړي، په بیارۍ کې زیاتې کړي، په زراعت کې زیاتې کړي، په ټولو بخشونو کې دا خواهش ده چې دا زیات شي.
همدارنګه د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ استازي محمد عالم وویل
نور ضرورتونه ورته لرو چې موږ ته دغه یالې پخې سي، سړک له خوانه ډېر خراب وي، ګوره سړک هم وران ده، سړک هم پتنګ ده، دا چې نور هم زیاتې سي موږ پرې خوښي، موږ پرې خوشحاله یو صاحب چې موږ اوس مثال مال وباسو، رومۍ وکړو، وکړو پیاز وکړو، مثال ګلپۍ وکړو، موږ نه په هغه کې لرې سړي خونې نه لرو، جای نه لرو، انډول موږ دغه لپاره راغلو. باید چې کوشش دولت موږ سره وکړي، موږ سره مرسته وکړي.
په خاطر دې هم په ګڼو ولایتونو کې د بیارغونې او پراختیا ورته پروژې بشپړې شوې.
وسلوالو د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایي ډګر برید کړی، یو انجنیر یې وژلی، یو یې ټپي کړی او یو بل یې له ځان سره بیولی دی. د حملې په نتیجه کې د هوایي ډګر راډار سیستم هم په بشپړه توګه له منځه تللی دی. تفصیل د بارکوال میاخیر په راپورټ کې.
د ساحلي ښار ګوادر په جونی سیمه کې موجود هوایي ډګر ته د یکشنبې په سهار سپیدو مهال وسلوال ورغلي او د ډزو په وسیله یې برید ورباندې کړی دی. د جونی سیمې لیویس پولیس وایي د وسلوالو شمیر د 10 په شاوخوا کې و چې وایي په موټر سایکلونو سپاره راغلي، هوایي ډګر ته ورننوتي او ډزې یې پیل کړي دي او د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. لیویس پولیس وایي د وسلوالو په ډزو په هوایي ډګر کې موجود د هوایي چلن یو انجینیر خلیل الله وژل سوی، یو بل انجینیر ټپي سوی او د برېښنا یو انجینیر محمود الله وسلوالو له ځانه سره ژوندی بیولی چې وایي تر اوسه یې لا هم برخلیک معلوم نه دی. له جونی سیمې د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د هوایي ډګر شاوخوا امنیتي سرتیری نه وو او امنیت ټینګ نه وو، ځکه وسلوالو له موقع څخه په استفادې سره د سهار د 4 بجو په شاوخوا کې پر هوایي ډګر برید وکړ. د پاکستان د هوایي چلن اداره وایي د وسلوالو د برید په نتیجه کې د هوایي ډګر د راډار سیستم ته زیان رسېدلی او په بشپړه توګه له کاره لوېدلی دی، خو ورسره زیاتوي چې له دې هوایي ډګره له ډېرو کلونو کلونو راهیسې کار نه دی اخیستل سوی، یوازې د نړیوالو پروازونو د څارنې کار ترې اخیستل کېده او د هوایي ډګر ارتباطي نظام ته پر زیان رسېدو برسېره د پروازونو مهالویش اغېزمن سوی نه دی. د دې برید مسؤلیت د یک شنبې تر غرمې پورې کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو د ایران پولې ته نږدې په جونی، پسنی، اواران او تربت سیمو کې خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسله وال زیات فعال دي. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې هم وسله والو ګوادر ته نږدې په پسنی سیمه کې د یوه راډار پر ودانۍ برید کړی وو چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی وو. تر دې پخوا هم په پسنی او شاوخوا سیمو کې پر حکومتي تاسیساتو وسله وال بریدونه سوي چې مسؤلیت یې اکثر خپلواکي غوښتونکي بلوڅو پر غاړه اخیستی دی.
قدرم نوریدون کو د پښتو خبری خبرونی شیبی همدل د پایترسیګی جمشید حبیب زاده سټوډیو تر غلی څو ورسته نیم ساعت د ریخ پرونه د توړان لیکلی مېرمنو کې جمشید څه نوی مراوړي
استانه بشین. سلام علیکم. ساعت 6:30 دقیقه به وخت کابل شد. من با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که وزیر خارجه جرمنی تاکید کرده که پاکستان باید مسئولیتش در خصوص مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبا ادا کنه. خبر تازه ای است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی امروز بسته پیشنهادیش به خاطر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به حکومت افغانستان تسلیم کرد و پیش از پرداختن به تفصیل داشتهای مجله خبری حاضر به همکارم ستار فروغ فرصت میتیم تا مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش کنه.
در ابتدا سرخط چند خبر. وزیر خارجه جرمنی از اسلام آباد می خواهد تا سهمش را در پروسه صلح افغانستان ادا نماید. ریاست امنیتی ملی ولایت قندهار از بازداشت 5 تن از طالبان خبر می دهد و مردان مسلح بر میدان هوایی جیوانی در بندر گوادر پاکستان حمله کردند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه جرمنی خواهان ادای سهم پاکستان در پروسه صلح افغانستان شد. فرانک والتر اشتاینمایر پس از چاشت امروز در یک نشست مشترک خبری با صلاح الدین ربانی همتای افغانش در کابل از حکومت افغانستان نیز خواست تا به تلاش‌های خود برای پیشبرد پروسه صلح ادامه بدهد. صلاح الدین ربانی در این نشست خبری از میانجیگری جرمنی و سایر کشورها در روند صلح افغانستان استقبال کرد و آن را یک گام مثبت خواند. آقای ربانی در ادامه افزود:
سفر امروز دکتر اشتاینمایر یک سفر مهم بر هدف گسترش روزافزون روابط دوستانه و تجدید تعهد برای ادامه همکاری های دو جانبه میان افغانستان و آلمان است.
در همین حال در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که وزیر خارجه جرمنی با رئیس جمهور غنی نیز روی مسائل مربوط به دو کشور صحبت کرده و از آقای غنی دعوت کرده است که به جرمنی سفر نماید. مسئولان امنیتی ولایت سرپل میگویند منطقه علف سفید بین ولسوالی های کوهستانات و سوزمه قلعه را که چند پیش به دسته طالبان سقوط کرده بود دوباره تصرف کردند. محمد آصف جبارخیل قماندان امنیتی ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت این منطقه در جریان یک عملیات به کنترل نیروهای امنیتی درآمد. شورای سرتاسری ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان میخواهد تا به حفظ جان افراد ملکی توجه کنند. مسئولان این شورا امروز در کابل گفتند از یک ماه به این طرف در جریان عملیات تصفیهوی در ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد 35 غیر نظامی کشته شده و به همین تعداد فرد ملکی زخمی شدند. این در حال است که به اساس گزارش عملیات نیروهای افغان به نام مثلث آهنین در ولسوالی خوگیانی امروز پایان یافت. محمد زمان وزیری قماندان قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان گفت که در این عملیات تعداد زیاد مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند و گزارش ها در ارتباط به وارد شدن تلفات به افراد ملکی را رد کرد. ریاست امنیت ملی ولایت قندهار میگوید که 5 تن از طالبان در پیوند به فعالیت های مسلحانه بازداشت شدن. در خبرنامه این ریاست آمده که این افراد مسلح در جریان عملیات تصفیهوی در مناطق مختلف شهر قندهار گرفتار شدند. ادامه خبرها. مردان مسلح بر یک میدان هوایی کوچک در منطقه نارام جنوب غرب پاکستان حمله کردند. در این رویداد دو انجینیر کشته شدند و مرکز سیستم رادار تخریب شده است. مقام ها میگویند بیش از 10 حمله کننده مجهز با ماشیندارها اوایل امروز بر میدان هوایی جیوانی در بندر گوادر حمله کردند. گوادر در فاصله 1300 کیلومتری جنوب غربی کویت مرکز ایالت بلوچستان موقعیت دارد. مقام ها گفتند در این حمله یک تن کشته، یک نفر زخمی و یک انجینیر دیگر ربوده شد. به گفته پلیس جسد انجینیر اختطاف شده بعد از ظهر امروز در کوههای نزدیک یافت شد. گروه دولت اسلامی در تلاش برای جلوگیری از نارضایتی مردم از این گروه حداقل 70 تن را در یک شهرک در غرب عراق بازداشت کرده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که بر ضد گروه دولت اسلامی در رتبه شهرک تحت تصرف این گروه یک مظاهره کم سابقه را اندازی کردید. این شهرک در ولایت انبار موقعیت دارد. و جرمنی، فرانسه و بریتانیا از اتحادیه اروپا خواستند که در زمینه جلوگیری بحران رو به گسترش مهاجرت گام‌های مستحکم بردارد. وزیران داخلی جرمنی، فرانسه و بریتانیا امروز با نشر یک اعلامیه مشترک خواهان طی مراحل بهتر مهاجرینی که به جنوب اروپا میرسند شدند. مقام ها برای بحث روی این بحران خواستند که ظرف دو هفته آینده نشست خاص وزیران داخله و عدلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار شود. در همین حال احمد، یک مهاجر سوریه در منطقه گیوگلیه مقدونیه که در سرحد یونان واقع است، به خبرگزاری رویترز گفت: این را می توان سفر به سوی مرگ خطاب کرد، نه سفر تفریحی. با ما در یونان رفتار خیلی نامناسب صورت گرفت. نخست که ماشین کشتی از کار افتاد، یک گزمه بحری یونان ما را مشاهده کرد، اما به کمک ما نشتافت، گذاشت تا غرق شویم. بالاخره یک گزمه بحری ترکیه برای انتقال ما آمد. هزاران مهاجر و پناهنده که اکثرشان از افغانستان، بنگلادش، سوریه و سایر کشورها بودند، بر اساس گزارش ها امسال در جریان سفرهای غیر قانونی به اروپا جانهای خود را از دست دادند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین. در بخش تکنیک انجینیر عبیدالله عبید را با خود دارم. در ادامه از این مطالب با تفصیل خواهید شنید. وزیر خارجه جرمنی گفته که پاکستان باید مسئولیتش را در مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان ادا کند. یک عضو ارشد شورای عالی صلح تاکید دارد که مذاکرات صلح نباید بیش از این به تأخیر بیفتد.
افغانستان در اوسنی حالت چه دی در کوم جنگ چه روان ده، دید پاره در صلح مذاکرات باید یو لحظه هم نزندید.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی امروز بسته پیشنهادیش را به حکومت افغانستان تسلیم کرد.
قبل از انتخابات فهرست رای دهنده ها اعلان شد. اساس این ترتیب فهرست چی باشد؟ اصول از تذکره طبیعی.
شماره اثران قومی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب افراد مصالحه غیر مسئول را در این ولایت به مردم آزاری متهم می کنند و در این باره هم با تفصیل به شما خواهیم گفت که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تاکید کرده که نباید از بودجه وزارت معارف سوء استفاده شود. قسمی که پیشتر هم گفتیم، وزیر خارجه جرمنی گفته که پاکستان باید سهم و مسئولیتش را در خصوص مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح ادا کند. فرانک والتر اشتاینمایر امروز در یک نشست خبری مشترک با همتای افغانش در کابل گفت که این مسئله را فردا در سفرش به پاکستان با مقامات آن کشور نیز یادآوری خواهد کرد. بیشتر در این مورد در گزارش از آرزو قیاسی بشنوین.
با آنکه روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر به تیرگی گرایید است، جرمنی از پاکستان می خواهد تا سهمش را در برابر حکومت افغانستان و پروسه صلح با طالبان مسلح ادا نماید. فرانک والتر اشتاینمایر روز یک شنبه در نشست مشترک با وزیر خارجه افغانستان در کابل با ستایش از تلاش های رئیس جمهور غنی در خصوص پروسه صلح گفت که این پروسه نباید متوقف شود.
افغانستان، پاکستان،
امیدواریم تا روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یابد و جرمنی از پاکستان میخواهد تا سهمش را در گفتگوهای صلح ادا سازد و همین موضوع را در سفر فردا در پاکستان با مقامات آن کشور مطرح خواهم کرد.
فرانک والتر شتاینمایر که به هدف بزرگداشت 100مین سال روابط جرمنی با افغانستان روز یکشنبه وارد کابل شد، از ادامه روابط دوستانه کشورش با افغانستان اطمینان داد. وی همچنان گفت قرار است در سال آینده میلادی نشستی را در رابطه با افغانستان در ادامه کنفرانس لندن و توکیو در بروکسل برگزار کنند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی گفت در مورد این که پس از سال 2015 در افغانستان چگونه ماموریتی را پیش خواهد برد، پارلمان این کشور فیصله خواهد کرد. وی همچنان افزود که موجودیت نیروهای خارجی به تنهایی نمیتواند در افغانستان امنیت را تامین کند، چون به باور وی جنگ در افغانستان ابعاد منطقه‌ای دارد. وزیر امور خارجه جرمنی در این سفرش با رئیس جمهور افغانستان نیز دیدار کرده و از وی دعوت نموده تا به جرمنی سفر کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور اشرف غنی پس از یک سلسله حادثات در کابل ابتکار گفتگوهای صلح را از پاکستان گرفت و آن کشور را متهم به عدم همکاری صادقانه با افغانستان نمود. در همین حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفت با همکاری جرمنی و کشورهای جامعه جهانی می خواهد تا به کشورهای دخیل در جنگ افغانستان این پیام را برساند که پالیسی روان جنگ نه به نفع افغانستان و نه هم به نفع سایر کشورهاست. آقای ربانی گفت پاکستان باید برنامه عملش را علیه کسانی که در برابر مردم افغانستان اعلام جنگ می کنند واضح سازد.
و ما از پاکستان می خواهیم که هر چیز زودتر واضح بسازد که برنامه عمل را علیه کسانی که بر علیه مردم افغانستان جهاد اعلام می کنند چیست؟
پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، جرمنی در چوکات ماموریت 13 ساله ایساف 5350 سربازش را به این کشور اعزام نمود که از آن جمله 58 تن آنان کشته شدند. این کشور در ماموریت حمایت قاطع نیز نقش دارد و تعهد نموده که همه ساله 190 میلیون یورو در بخش آموزش با نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد. جرمنی هم از حالت 250 میلیون یورو در بخش بازسازی نیز با افغانستان کمک میکند.
در این حال یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان گفته که با توجه به وضعیت کنونی کشور مذاکرات صلح نباید بیشتر از این به تأخیر افتد. این حرف در حال بیان می شود که به باور شمار از تحلیلگران افغان پروسه صلح حکومت افغانستان در یک مسیر نادرست در حرکت بوده و در چند سال گذشته هیچ گونه دستاورده نداشته است. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
با آنکه گفته می شود نزدیک به 800 میلیون دلار در چند سال گذشته در پروسه صلح افغانستان به گونه بی نتیجه به مصرف رسیده، اما شورای عالی صلح روی اثرگیری مذاکرات با طالبان مسلح تاکید می کند. حاجی عزیز الله دین محمد یک عضو ارشد این شورا روز یکشنبه در کنفرانس علمی ارزیابی پروسه صلح افغانستان که سوی آژانس خبری پژواک در کابل راه‌اندازی شده بود گفت وضعیت فعلی افغانستان ایجاب میکند تا مذاکرات صلح یک لحظه هم به تأخیر نیفتد.
افغانستان در اوسنی حالت چه دی در کوم جنگ روان ده دی پاره د صلح.
با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و جنگ جاری در این کشور مذاکرات صلح نباید یک لحظه هم متوقف شود و مردم آسیب میرسد، کشته میشوند، خانه هایشان تخریب می شود. برای پایان این جنگ باید تلاش کرد تا از راه مذاکره به صلح رسید و این که در پاکستان یا هر جای دیگر باشد، این کوشش باید صورت گیرد تا در مذاکرات صلح دوباره باز شود.
این اظهارات در حال صورت می گیرند که دور اول گفتگوهای صلح با طالبان مسلح حدود دو ماه قبل در پاکستان انجام شد، اما دور دوم آن که باز هم قرار بود در آن کشور انجام شود با تایید خبر مرگ ملا عمر به تعویق افتاد. این در حالی است که یک گزارش تحقیقی آژانس خبری پژواک که در کنفرانس یک روزه علمی ارزیابی پروسه صلح افغانستان نشر شد نشان می‌دهد که با وجود مصارف گزاف پروسه صلح نتیجه نداشته و موفق نبوده است. دانش کروخیل مسئول این آژانس خبری در صحبت با خبرنگاران گفت نتیجه به دست آمده این تحقیق نشان می‌دهد که بیش از 782 میلیون دلار در حدود 5 سال گذشته در روند صلح افغانستان به مصرف رسیده است. این گزارش تحقیقی آژانس خبری پژواک که به اساس مصاحبه در 34 ولایت افغانستان با 350 تن تهیه شده نشان می‌دهد که مردم نسبت به پروسه صلح بی‌باور شدند. در این حال آگاهان امور سیاسی می‌گویند که پروسه صلح در یک مسیر نادرست در حرکت بوده است. شهلا فرید یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه هیچ دستاوردی نداشته است.
پروسه برای سال وجود داره، ولی از دیدگاه من مسیر درست هنوز تعقیب نکردن. زمان ما میتونیم بگویم که شورای سال در یک مسیر درست حرکت کرده و دستاورد داشتن و بعد از این هم خود داشتن که فرد شهروندای افغانستان خود امن احساس کنند.
این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پروسه صلح در کنار کاستی ها با دستاوردهای نیز همراه بوده است. ادعای دیگر از تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند مذاکرات صلح زمان نتیجه خواهد داد که پروسه صلح به یک پروسه ملی و فراگیر مبدل شود. آنان تاکید میکنند کسانی که در رأس پیشبرد پروسه صلح قرار میگیرند باید بی‌طرف بوده و یک طرح عملی و کارا را روی دست گیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بسته پیشنهادیش به خاطر آوردن اصلاحات در نظام انتخابات را به حکومت افغانستان سپرد. توزیع تذکره‌های الکترونیکی پیش از برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شرایط تحصیل برای عضویت در ولسی جرگه و اختصاص کرسی‌های شورای ولایتی تا 25% برای زنان از پیشنهادهای مهم این کمیسیون به حکومت است. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان پیشنهادات و نظریات این کمیسیون را برای تامین ثبات سیاسی در کشور مهم دانسته و بر دقت و بررسی جدی آن تاکید کرده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در یک ماه گذشته به اکثر ولایات کشور رفتند و پیشنهادهای مردم را گردآوری کردند. سرانجام این پیشنهادها به رهبران حکومت واگذار شد. این بسته که شامل 10 پیشنهاد است، روز یکشنبه سوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بر ریاست اجرایی سپرده شد. خواستهایی که در این بسته پیشنهادی مطرح شده است: تجدید نظر روی رای واحد و غیر قابل انتقال که سبب بروز تقلب و ضایع شدن آرای رای دهندگان گفته شده است. شرایط تحصیلی برای عضویت در ولسی جرگه بخش دیگر از این پیشنهاد هاست. در این طرح پیشنهادی عضویت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات 7 تن گفته شده که 3 تن آنان باید برای 3 سال گزینه شوند و 4 تن دیگرشان برای 5 سال عضویت این کمیسیون را داشته باشند. اعضای این کمیسیون باید از استر محکمه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نهادهای مدنی، نهادهای رسانه‌ای و کمیسیون مستقل حقوق بشر گزینه شوند. اختصاص کرسی‌های شوراهای ولایتی تا 25% برای زنان از پیشنهادهای مهم این کمیسیون به حکومت افغانستان است. شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که این بسته پیشنهادی فشارده خواستهای مردم از سراسر کشور است.
در فرمان رئیس جمهور مشخص ذکر شده آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان و ماهرهای موظفین و مورین دولت این موضوع را هم در مشوره ها، هم در نظر خالی ها، هم در بین خود در بحث ها و تعلیل ها مورد بحث کردند. اکثریت کسانی که ملاقات شدند بایدن که باید نظام اصلاح شد، نظام تغییر
بیاد. این بسته پیشنهادی در حال روز یکشنبه سوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در نشست مشترک بر رئیس اجرایه سپرده شد که یک روز پیش از این کاوون کاکر و شاه محمود میاخیل دو عضو این کمیسیون به علت آنچه که اعمال خواستهای برانان گفته شد نشستهای آینده این کمیسیون را تحریم کردند. اما این دو عضو کمیسیون در نشست مشترک روز یکشنبه حضور داشتند. خواستم از آنان بپرسم که آیا خواستهایشان از سوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی پذیرفته شده است، اما حاضر به گفتگو نشدند و رئیس اجرایی افغانستان نیز در این باره چیزی نگفت. با این همه عبدالله رئیس اجرایی تأکید می‌ورزد که موقف حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی روشن است و در این راستا بر مبنای قانون عمل خواهد شد.
تمامی پیشنهاداتی که شما داشتین و که تفصیلش امروز در اختیار ما قرار گرفته، این وعده را خدمت شما میتونم که با جدیت مورد توجه و حمایت قرار خواهد گرفت. موارد 11 و نیره که شما یادآوری کردین که جزء فیصله‌های کمیسیون بوده، همیش هر کدامش در جای خود مهم است و نتیجه تجربه است که مردم ما نهادهایی که در انتخابات اهمیت خود دارن، مسئله یوزه، مسئله ترتیب لیست فهرست رای دهنده ها، تذکره برقی و استفاده از تذکره تابعیت و اونایی که باز چالله از نظر گذرانده، انشالله کار عملی آغاز شد.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کاهش هزینه انتخابات و به کارگیری از کارمندان دولت در روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه را بخش دیگر از پیشنهادهای این کمیسیون گفته است. کمک جامعه جهانی برای انتخابات پیشرو موضوع دیگر است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و ریاست اجرایه بر آن تاکید می‌ورزند. مسئولان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گویند که پس از بررسی پیشنهادشان از سوی حکومت، کار عملی را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان آغاز خواهند کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تشکر زیاد که با ما هستین. شماره اثران قومی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب افراد مسلح غیر مسئول مربوط به مقامات محلی این ولایت را متهم به تجاوز بر شماره از زنان و چپاول خانه های مردم می کنند. اما سرپرست ولسوالی قیصار ولایت فاریاب این ادعا را دسیسه طالبان مسلح بر ضد حکومت دانسته است. تفصیل در گزارش از فرشتن ادا.
شماره از سران قومی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب که به خاطر عدالت خواهی به کابل آمدند می گویند افراد مسلح غیر مسئول اموال مردم را چپاول کرده و حتی به شماره از زنان نیز تجاوز جنسی کردند. ارباب سرور یک تن از سران قومی قیصار روز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی با رحمت الله سرپرست ولسوالی قیصار و نظام سرپرست قماندانی امنی این ولسوالی ارتباط دارند.
متاسفانه که ملیشه های خودسر دو قماندان بزرگ به خانه های ما آتش زدند. مزارع ما را ساختاندند، حتی شمار زنان را مورد تجاوز جنسی قرار دادند. بسیاری در دیگر ولایات و جاهای دیگر فرار کردند، حتی مردم به دشت ها فرار کردند تا جانهایشان را مسئول نگه دارند.
آقای سرور از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا عاملین این رویدادها را به سزای اعمالشان برسانند. سران قومی ولسوالی قیصار ویدیوها و عکس‌ها را از سوختاندن خانه های مردم توسط افراد مسلح غیر مسئول با عنوان اسناد با رسانه ها شریک ساختند. در هفته های اخیر به شمول قیصار در برخی از ولسوالی های ولایت فاریاب درگیری شدید میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان جریان داشته و برخی مناطق نیز به گونه موقت در تصرف طالبان درآمد. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور برای رهبری جنگ با مخالفین مسلح به فاریاب رفته بود و شماری از ولسوالی های این ولایت را از حضور آنان پاکسازی کرد. در این حال شماری از باشنده های ولسوالی قیصار میگویند افراد مسلحی که در جنگ با مخالفین مسلح نیروهای امنیتی افغان را همکاری میکنند آنها را نمیگذارند تا شکایتشان را به مقامات دولتی برسانند. اما رحمت الله سرپرست ولسوالی قیصار ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرده و آن را دسته طالبان بر ضد خود و دیگر مقامات محلی میداند.
کار داریم فقط ضد طالب هستیم، فقط طالب و ما قد طالب هیچ امکان ندارم با طالب باشم. این همین خاطر بد میبرن نباشم. ما نیروی مسلح داریم که ببرم در اونجا جنگ کنیم، نه عسکر داریم که اونجا عسکرهای ما بره خانه مردم بندازه خدای نازه تجاوز بکنه. این گفت کلان کاملا درست نیست، دروغ میگن. در اون دنیا در میدان مشرقه دست اونا در یک قند ما باشه که این گفت باشه، این گفت درست نیست.
در همین حال هیئت که از سوی حکومت به خاطر بررسی رویداد آزار و اذیت مردم در ولایت فاریاب توظیف شده بود نیز مصروف تحقیقات در ولسوالی قیصار است. پیش از این نیز شماری از مردم همواره از آزار و اذیتشان توسط افراد مسلح غیر مسئول در ولایات شمال کشور شکایت کردند.
زندگی
که مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تأکید می‌کند که نباید از بودجه اختصاصی وزارت معارف سوء استفاده شود. احمد ضیا مسعود این اظهارات را روز یکشنبه حین بررسی کارکردهای وزارت معارف بیان کرده. سوی دیگر وزیر معارف تعهد کرده که به خاطر آوردن اصلاحات و بهبود در معارف افغانستان تلاش می‌کند. همکارم زکیه حکیمی جزئیات می‌دهد.
پس از آن که از موجودیت فساد گسترده در وزارت معارف پرده برداشته شد، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید بودجه که به وزارت معارف اختصاص داده شده باید به گونه شفاف به مصرف برسد. احمد ضیا مسعود روز یکشنبه حین بررسی کارکردهای وزارت معارف گفت که نباید از بودجه وزارت معارف سوء استفاده شود. آقای مسعود تاکید کرد که کارها با شفافیت کامل باید در وزارت معارف انجام شود.
شود.
مسئله شفافیت در معارف زیاد مهم. بودجه‌ای که در معارف مصرف میشه واقعا به خاطر تربیت اولاد وطن باید مصرف شود. هر گونه سوی استفاده از بودجه معارف و هر گونه تمایلات مادی داشتن، تمایلات قومی داشتن و هر گونه تمایلات ای که ما معارف سیاسی بسازیم، این یک جفای بسیار بزرگ در حق ملت افغانستان خواهد و عباد بسیار خرابی خواهد پیدا کرد. امیدوار هستم که در قسمت وزیر صاحب توجه لازم مبذول بده.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که رئیس جمهور غنی هیئت نونفری را موظف ساخته تا در مورد اختلاس میلیون‌ها دلار در این وزارت تحقیقات را انجام دهد. اعضای این هیئت می‌گویند تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که در این وزارت فساد گسترده وجود دارد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف در مورد اینکه کی‌ها در فساد دست دارند چیزی نگفت، اما تأکید کرد که به خاطر بهبود معارف تمام تلاش‌های خود را انجام خواهد داد.
ما از پایین تا شروع نکنیم تا استاد خوب نداشته باشیم در مراکز خود، در تعلیم و تربیت خود شاگرد خوب تربیت کرده نمیتونیم. فرض کنیم 300 لیسه تکنیکی و مسلکی داریم اما بی کیفیت. حالا ما می‌خوایم کیفیت زیر خوب بسازیم و در این راستا ما توجه همه را خواهان هستیم. این برنامه را داریم و ان شاءالله که در این پیش خود رفتیم و بهتر شدن کیفیت معارف که اما شعار ماست که برای بهبود کیفیت معارف کار میکنیم، انشاءالله که به او برسیم.
مقامات وزارت معارف میگویند با وجود پیشرفت‌ها هنوز هم بخش معارف با یک سلسله مشکلات روبرو است. آنها پروژه‌های انکشافی، استخدام کارمندان و به خصوص مداخله خارجی‌ها را در اعمار ساختمان مکاتب از مشکلات اساسی عنوان کردند. با این حال شماری از کارشناسان میگویند اگر موجودیت فساد در این وزارت به گونه جدی بررسی نگردد و مشکلات موجود حل نشود، میلیون‌ها متعلم افغان طوری که لازم است نخواهند توانست به آموزش ادامه دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه ایجاد مکاتب محلی به کمک مالی ایالات متحده آمریکا سوی وزارت معارف رسما آغاز گردید. وزیر معارف میگوید که این برنامه برای 4 سال بوده و به اساس آن 1000 مکتب محلی در 13 ولسوالی دوردست افغانستان ایجاد خواهد شد. در این حال سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل این اقدام را مهم خوانده و تعهد سپرده که برای تطبیق این برنامه 75 میلیون دلار کمک خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش تمیم اخگر.
وزارت معارف افغانستان تلاش دارد تا برای آن عده اطفالی که در نقاط دوردست قرار دارند و از درس و تعلیم محرومند زمینه آموزش را فراهم سازد. این وزارت به همین هدف روزی یک شنبه برنامه مکاتب محلی را افتتاح کرد که بر اساس آن برای اطفال محروم از درس و تعلیم در مساجد، خانه ها، مهمان خانه ها و یا جاهای دیگر زمینه تعلیم فراهم می گردد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف میگوید که در حال حاضر حدود 3.5 میلیون اطفال در افغانستان به درس و تعلیم دسترسی ندارند و این وزارت تلاش دارد تا از طریق مکاتب محلی این مشکل را حل سازد.
هدف اساسی از تأسیس مکاتب محلی فراهم نمودن دسترسی و آموزش و پرورش برای اطفال دور از مکتب و بازمانده از مکتب هستند. این برنامه در حدود 100,000 طفل محروم از تعلیم و تربیت استفاده می کنند. 1,000 معلم استخدام می شه و در 1,000 قریه و روستا این برنامه تطبیق می شه.
با گفته آقای بلخی این برنامه در 4 سال در 13 ولایت به شمول هلمند، بامیان، بادغیز، دایکندی، قندهار، پکتیا، پکتیکا، اروزگان، زابل و غور عملی می شود. مکاتب محلی از سوی وزارت معارف در نقاط ایجاد می شود که مکاتب کنونی این وزارت از آن مناطق فاصله زیادی دارد. در این مکاتب اطفال از صنف اول تا صنف سوم درس خواهند خواند و بعد از آن این اطفال به مکاتب اساسی وزارت معارف تبدیل شده به دروسشان ادامه خواهند داد. مقامات وزارت معارف میگویند که در شماری از ولسوالی ها خانواده ها به دخترانشان اجازه نمی دهند تا در محلات دورتر به درس بروند و یکی از اهداف این برنامه زمینه سازی تعلیم برای همچو دختران است. مایکل مکنلی سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز ایجاد مکاتب محلی را برای ارتقای ظرفیت اطفال مهم خوانده گفت کشورش برای تطبیق این برنامه 75 میلیون دلار کمک میکند. وی میگوید امروز بالای برنامه بحث میکنیم که دسترسی به درس و تعلیم را برای هر افغان به یک واقعیت مبدل میسازد. این یک راه برای آینده باثبات و خوب است. بدبختانه به دلیل ناامنی ها و فاصله تمامی اطفال افغان به تعلیم دسترسی ندارند. به همین هدف امریکا 75 میلیون دلار در بخش مکاتب محلی سرمایه گذاری میکند. این افتتاح این برنامه یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال نیز تعهد سپرد که برای تطبیق این برنامه کمک خواهد کرد. وزارت معارف در حال این برنامه مکاتب محلی را آغاز می کند که چند قبل سیگار یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان از موجودیت فساد در این وزارت پرده برداشت و حکومت نیز به یک هیئت وظیفه سپرد تا این موارد را بررسی کند. در این حال مسئولین وزارت معارف می گویند که برنامه مکاتب محلی را از نزدیک بررسی خواهند کرد و تلاش می کنند تا جلوه فساد را بگیرند.
تمامی مطالب را که تا حالا شنیدین اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که اونا را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. تشکر که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتان خوش و خدا نگهدار.